افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنورې اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني څرګندونې به واوري چې تهران ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر سره تر کتنې وروسته یې کړي او ویلي چې امریکا غواړي په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی او دوی باید دغه کمپاین مخه ونیسي. پاکستان د راتلونکې اونۍ له پیله د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. د امریکا پوځ وایي وي بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې په یوه ورځ د ښار کې 214 وشوې او درې مې هغې مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونه د دغو ماینونو د ایښودو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین په بشپړ ډول شنډ کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر او دغه راز کارکوونکي په نخښه کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه انس نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشرې مانی وایي د باختر ګنجینی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنۍ وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه ګنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. په اعلامیه کې ویل شوي باختر ګنجینه د افغانانو له لویو پانګو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوې خوندي پاتې شوې ده. ارګ ویلي دغه قیمتي ګنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هېواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هېواد د ګټو خلاف دی. باختر ګنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو ګنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت د میراثونو ګڼل کیږي. پرون د هرات کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شول. پیښه مازدیګر مهال د یوه سراچه ډوله موټر او د یو بس ترمنځ د ټکر له کبله وشوه. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل په مړو شوو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي.
در پای یک رویداد ترافیکی که در مسیر شورای
تهران کندهار ترمنز پر لوی لار په ادرسکن سیمه کې ترافیکی پیښه سوی چې نه تنه پکې مرستوي او دو نور ټپیان دي. د پیښه د قربانیانو هویت په سیمه کې تثبیت شوی او کورونو ته سپارل شوی.
خو به شوم تسکین داده شو.
لدی یو ورځ وړاندې هم په همدې سیمه کې د ترافیکي پیښه لکبل یو تن مړاو شپږش نور ټپیان شول. دغه سی پیښو ترافیکي پیښو لامل د لارو خرابواله یا د غرض د چلوونکو بی احتیاطي خودل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د راتلونکو اونۍ له پیله د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. له کورونا او باسره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه د اعلان وکړه ویل لومړی ګام کې به د واکسین روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکي یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو دا مرسته د پیکینګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشي ویلي هیله لري چې چین به 1 میلیون دوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. په پاکستان کې پرون چهارشنبه د کورونا 1539 مثبت پیښې ثبت شوې او په همدې ورځې له امله د 4 مړینو راپور ورکړل شو. تر اوسه له 15 000 زیات پاکستانیان په کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 12,500 کسان هم مړه شوي دي. د امریکا په وزوی وی بی 25 ډول بم غورځون کې الوتکې د قدرت په یوه ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په ورستیو میاشتو کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بی 25 الوتکې د اټومي وسلو د لیک ډول تیالري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې ویلي د دوی بی 25 الوتکې د لوزیانا له پوزي مرکز الوتنه کړې وه او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته په دې اډکه کې ناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال کې د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلي ک ایران په دغه تړون کې پر شوی ژمنو ودرېږي متحده ایالات به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو یوه داسې ډله یې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالره زیان اړولی دی. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل دغه هکران له 2014 میلادي کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتې دي. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط کړي دي. ویل شوي چې په دې تړاو د اروپایي ټولنې د عدلي نظام، نړیوالو پولیسو او جرمني کې د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا څیړنې شوي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی ګام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخاني ویلي چې د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. شیخانی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی سره په تهران کې انکتلې دي. د افغان ولسمشر د وروستي اقدام په باب هم واوري چې ځینې سرچینې وایي تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي چې د پولو د کمپاین مسؤلیت ورلغاړي او د اخراج حکم ورکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
لاسی کارونه یاد خزو د حق وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسره هغه چې په واشنگټن کې نوی اداره د جو بایدن اداره واک تر رسیدلې د افغانستان په اړه په پالیسۍ کې یو شمېر امریکایي چارواکي د بدلون خبره کوي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې د خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې. د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي ویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو، او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړي او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوه کړو. او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
خاغلی بلنکن ویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اور بند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د مخکنۍ ټرمپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی، د هڅو په نتیجه کې واشنګټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکړ. دغه تړون لمخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي، او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي، او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو یې لکه د 2001 کال له سپتمبر د 12 تروریستي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د دغه تړون لمخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. د شوی تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر هغې زمینه برابره شو چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 5500 زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 توندو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر کړنلارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی، خو هغه ډیر ټکنۍ مختزی او په څو وروستیو ورځو کې تقریبا پټه په درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د ملک چې پلاوي وغړي نادر نادري وړمه ورځ وویل چې په 9 کې چې نن یې 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې او ویلي دي چې دواړه لوري سره په تماس کې دي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. ایراني رسنیو د دې هیواد د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني له قوله چې د طالبانو له پلاوي سره کتلي خبر ورکړی چې ویلي دي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. رسنیو دغه راز د طالبانو د پلاوي له قوله هم ویلي چې دوی هم دې ته تیار دي چې د امریکا پر ضد جګړه مخته یوسي. نور به د احمد شیبر پر رپورټ کې واورو.
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشرانو سره په تهران کې ولیدل، او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅه کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. پوراپور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده، او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او وینې وبهیشي. شمخاني زیاتوي چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بې ثباتۍ او ناامنۍ تورن کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، او د دې تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 ته راکم کړی دی چې ټاکل شوی ده د می تر میاشتې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. د همدې تړون له مخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دي چې د تیر کال په دریو وروستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسره عمل موافقې ته ورسېدل، او دا خبرې له 2 وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې. خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي، او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي. اسوسییټډ پریس اژانس د ملا برادر دا خبره راخیستې ده چې وایي امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. ملا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي، او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدوره ده جګړه وکړي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی پرته لیدې چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوې وویل، دا سفر دا معنی لري چې طالبان مذاکرات او سولې ته ژمن نه دي، دوی ته د جګړې وشتېدل او د افغانانو د وشلو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې سهار 8:15 دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل کې تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی دی. ارګ مطبوعاتي مسولین وایي د محمد محمدی په نوم د یونیسف د دغه چارواکي د اخراج یو لامل په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته د هغه بې اعتنايي وه. یونیسف تر بیگانه وخت پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. نور به د اسدالله لودین پر پورت کې واورو.
د ولسمشر ویان د واخان مینپال پرون مازدیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلی چې ولسمشر تر چلر وشتو ساتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤل محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی دی. مینپال د محمدی د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بې اعتنايي یاد کړی دی. د ارګ وی بلې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل د یونیسف همدې مسؤل ولسمشر د کوویډ 19 ناروغي په اړه یو جنجالي بحث درلود چې پایله کې همدا لفظي مشاجره رامنځته شوه. د دغه سرچینې په باور ولسمشر د یونیسف له همدې مسؤل د کوویډ 19 ناروغي په برخه کې د لګول شویو پیسو حساب کتاب غوښته، خو دې کس ځان تیر ایسته. د سرچینې په وینا هغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته چې نړیوال ټولنې د یونیسف لارې له کوویډ 19 ناروغي سره د مبارزې په هدف کړی دی. سرچینه زیاتوي یونیسف یوازې 22 میلیونه ډالر د کوویډ 19 ناروغي په اړه د عامه پوهاوي پر پروګرامونو لګولي او ادعا کوي چې د شفافیت په اړه یې ډاډ نشته. د ارګ دا سرچینه وایي یونیسف په ننګرهار کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د لاسمینځلو صابون په خلکو ویشلی او دوی ادعا کوي چې د صابون کیفیت او پرې شوی لګښت هم تر پوښتنې لاندې دی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو کابل کې د یونیسف د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو کوم مسؤل خبرو ته حاضر نه شو. د ارګ کومې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یونیسف په یوه مکتوب کې له ولسمشر نه په دې تړاو بخښنه غوښتې. په افغانستان کې له کورونا او با سره د مبارزې لپاره پر ځینو چارواکو داسې تورونه پوره شوي چې د برخه کې مرسته شوی یو اندازه پیسې شخصي جیبونو ته اچولي. په ظاهره د همدې او یو شمیر نورو تورونو له کبله سږ کال د دغه وزارت دوه وزیران فیروز الدین فیروز او احمد جواد عثماني هم له دندې لرې شول. څو میاشتې مخکې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د عام روغتیا د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د دغه وزارت نه برحاله او پخواني چارواکي د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغو چارواکو کې د وزارت څلور پخواني او برحاله مرستیالان شامل وو، خو د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون یو شمېر دې کسانو پر ځان لګول شوي تورونه بې اساسه بللي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې سهار 8:19 کېدونکو دی. اوس به هم نفرې به ظاهر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو پاڼې اړولي او د مهمو مطالبو غټکی اوروي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونه د پینټاګون لخوا کیږي. د لیکوال په خبره تمه ده د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا وارزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستي ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 تر ټیټ کړ. وال سټریټ ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یوه ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپله نظر یا مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمېر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ رسمنې بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې د دیموکراسي ښکلا په دې کې ده چې له خپل مخالفینو سره کار وکړای شي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې ترڅنګ پر لپسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریښې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یوه قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبي کوریا، جرمني او کویت. واشنگتن پوست د رویا رحمانی د لیک دا ټکی راپورته کړی چې وایي د امریکا متحده ایالات باید جدي پریکړه وکړي او د پرلپسې تاوتریخوالي او د تیر کال له توافق څخه د سرغړونې په برخه کې طالبان ځواب ویونکي وګڼي او له بلې خوا دې له افغانستان سره پر خپل مشارکت ژمن پاتې سي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلی چې افغانستان هم باید د خپلو وګړو لپاره د ښې راتلونکي جوړولو په برخه کې جدي پریکړه وکړي.
مخکمو د امریکا د بهرنیو چارو د نوی وزیر انټونی بلینکن څرګندونه واورید چې ویلي دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. د غرض مهم واوریدل چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخاني چې په تهران کې د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلي، ویلي چې د امریکا پالیسی انداده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم په کابل کې د سولې په تړاو یو لړ څرګندونې وکړې. هغه وویل چې له خپله اړخه د سولې لپاره ډیر څه کړي دي او له طالبانو هم غواړي چې باید د سولې خبرو ته جدي ادامه ورکړي. خو په عین حال کې ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې هغه سفر چې ملا عبدالغنی برادر تهران ته کړی دی د دې شورا سره په مشوره یې کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي اوربند د ټولو خلکو غوښتنه ده او د سولې په بهیر کې له نړیوال ملاتړ نه برخمن دی. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ښځو شبکې لوري په یو جوړه شوې ناسته کې وویل چې اوربند د سولې په معنا نه، بلکې د دایمي سولې لپاره د دواړو خواوو د ارادې ښکارندوی ده. خاغلی عبدالله وویل چې له دواړه خیزې دمې او د مذاکراتو له بیا پیل وروسته د طالبانو دری سخت شوی، خو په خبره یې چې دا ستونزه باید مذاکرات ونه دروي او باید دا بهیر دوام ومومي. نوموړی زیاتوي چې د بندیانو خوشې کېدل او د طالب مشرانو نمونه له تور لیست نه ایستل به د دواړو لورو ترمنځ د کېدونکو حقوقي موضوعاتو څخه وي. د خاغلی عبدالله په خبره ایرانی چارواکو د طالب مشرانو لورته ګوڼاندې ل ملي مصالحې علي شورا سره تفاهم کړي او د هم د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په خبرو اترو کې د فوري اوربند پر ټینګښت بحثونه کړي دي. د وایي چې افغان خزي په تیرو څو کلونو کې د جګړې تر ټولو لویه برخه قرباني دي او هیڅ کله به هم د سولې په خبرو اترو کې د خزو پر حقونو معامله ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانی د سولې د خبرو د ناروخانه بهیر په اړه اندېښمنې دي. د افغان ښځو شبکې د عدالت غوښتنې برخې مشر روشن مشال په دې ناسته کې وویل
دې پروسه کې د شلو او د هغوی د غشتونو استل به د سولې په بهیر کې د پایداري او عدالت د استلو په معنا وي. شته به اجازه ورنکړي چې د سیاسي تعاملاتو او د افرادو او ډلو د ګټو د ترلاسه کولو له امله دي د دوی حقونه، سیاسي ګډون، اقتصاد، ټولنیزو او زده کړو په برخو کې لاسته راوړنې قرباني سي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې نن له غرمې مخکې د دغه دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ایران د ملي امنیت له شورا له مشر خاغلی شمخانی او د دغه هیواد له یو شمیر نور لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي دي. دغه طالب بیان په خپل ټویټر لیکلی چې په دغه لیدو کتو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو اړوند مسایلو، د افغان مسافرینو او سوداګرو د تګ راتګ، ایران کې د افغان سوداګرو د ستونزو، بین الافغاني مذاکراتو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبت اړیکو د ټینګولو او په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه په تګلارو خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې طالب پلاوی به له نورو لوړپوړو ایراني چارواکو سره هم لیدنې کتنې ولري. له هغه مهاله چې د سولې خبرې اترې مطرح شوي، د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د مدني ازادیو، د ښځو د حقونو، د بیان ازادۍ او د نجونو د زده کړو په اړه د چارو د فعالینو لخوا وخت په وخت اندېښنې څرګندېږي. طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل دریځ لا نه دی روښانه کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان د خپل یوې تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 500 هیوادونو کې ترسره کړي دا خبره کړې. په دې اړه نور اسدالله الدین پر رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ 2/3 برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او هوا له بیړني وضعیت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 500 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لوی ده او ترڅ کې یې د 1.2 میلیونه وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او اکسفورد پانتون د څېړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون چهارشنبه اعلان شوه. ملګری ملتونه وایي په 500 هیوادونو کې چې د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي پکې دي، ځوانانو، زړو، بیوزلو، بډایو، ښځو او سړیو د نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. نظر پوښتنه کې 40% پوښتل شوو کسانو ویلي د ځمکې د کورې ګرموالی یو اضطراری موضوع ده او په وړاندې باید بیړني اقدامات وشي. په ځوانانو کې بیا نږدې 70% دغه ډول نظر څرګند کړی. 45% پوښتل شوو کسانو بیا ویلي د ځنګلونو او نورو طبیعي ځایونو خوندي ساتل د اوبو او هوا له بدلون سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده. د اکسفورد پوهنتون یو څېړونکي سټیفن فیشر چې دغه نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د اقلیم د بیړني وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه څه زیاتې دي چې موږ یې فکر کاوه. په نظر پوښتنه کې د اندېښنو تر څنګ راغلي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیوال اقدامات سره له دې چې د کورونا وبا له کبله د خلکو له سترګو پټ پاته دي، خو د پراخېدو په حال کې دي. د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره 2015 کال کې د پاریس تړون هم لاسلیک شو چې د نړۍ نږدې 200 هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه تړون له مخې نړیواله وپتېله چې تر 2030 او په ټوله کې د همدې پیړۍ تر پایه باید د ځمکې د کورې اوسنۍ تودوخه چې لامل یې شنکوریز ګازونه یا صنعتي کېدل دي بیرته کم کړي. روان اونۍ په همدې تړاو د نړیوالو قدرتونو د مشرانو له غونډې مخکې د نړۍ څخه باندې 3000 ساينس پوهانو چې د نوبل جایزې 15 ګټونکي هم پکې شامل دي غوښتنه وکړه چې خلک باید د ځمکې له تودوخې خوندي وساتل شي.
ستاسو له پیغامونو
زمان ورونو زه د غوالي آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم. او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه لږ سیوا دي او 15 کیلومتر سره کې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت د لوړپوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او د په لارې مړي. والسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کیدونکې د خبرونې دوهمې مې ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو نووي وزیر انټونی بلنکن وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلنکن چې پرونی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې. د غراز ویل غواړي له طالبانو سره شوی تړون له سره وارزوي او په دې ځان پوه کړي چې طالبانو په دغه تړون کې څه ژمنې کړې او دوی څه ژمنې کړې او آیا دغه ژمنې تر اوسه پورې طالبانو عملي کړې کنه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او هغه په شدت مخته وړي. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړه چې پرون په کابل کې په یو ورځ کې 214 وشو او د درېمې هغې مخه ونیول شو. صدیقي ویل چې دغه کمپاین مخه بنسي او هغه به په بشپړ ډول شندوي. د افغانستان د ولسمشر مانی وای د باختر گنجینی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځای او د خوښنې وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلان ورکړ چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني تور پورې کړ چې دغه گنجینه خوندینه او د مسؤلیت لپاره باید له هیواد بهر ولېږدول شي. د هرات کندهار پر لوی لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې نه تنه مړه شول. د هرات د عام روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی د دې پیښې په اړه وویل چې په مړو شوو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي. پاکستان د راتلونکي اونۍ له پیله د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤول اسد عمر پرون چهارشنبې دغه اعلان وکړ او ویل لومړني ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي. د امریکا په وزوی وی بی 250 ډوله بم غورځون کې الوتکه د قدرت په یبیننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. د پورسته یو میاشت کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې له پیله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو یوه داسې ډله یې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. کوم غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونیزې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې څو دقیقې وخت لرو او د افغانستان د حکومت د 14 کال د مالی بودیجې جنجالي موضوع ته مخه کړو. دغه بودیجه چې د افغانستان ولسي جرګې تر اوسه دوه ځلي رد کړې ده، ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی چې ملي بودیجه یرغمل کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورت کې واورو.
د ولسي جرګې غوښتنو ته د حکومت نه پاملرنه د وکیلانو له تون غبرګون سره مخ شوه. جنو وکیلانو حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجې د برخلیک حالات او یو شمیر نورو بیا د بودیجې په يرغمل نیونې تورن کړ. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني د چهار شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې له ځن پرته جرګې ته د بودیجې د طرحې د لیګلو غوښتنو کیسو. د دغه جرګې غړی حمید احمد زیبی وایي
حکومت
په مالی وزارت کې د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ تمه وه چې پرون د 14 مالی کال د بودیجې مسوده د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته ولیږل سي. د ملي بودیجې طرحه هغه مهال د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ جنجالي سوچې وکیلانو په دغه طرحه کې د 19 مواردو د بدلو